السلام علیکم. وخت مازدیګر 4 بجې شوې. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي په غور کې د طالبانو یو نامتو قومندان چې د سه شنبې په ورځ په یو هوایي حمله کې ووژل شو د ایران د لشکر قدس د انقلابی ګارد ایجنټ. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته به واورئ. لومړی په موکړی د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې له کابل وړاندې کیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر آیکن بیری وایي نړیوالې ادارې به وهڅوي چې په افغانستان کې د نننه له تولید شویو محصولاتو استفاده وکړي. د خوست د یعقوبی پولیسوالۍ راکټي حمله شوې، څلور تنه پکې ټپیان شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ د پېښور د تیرې شپې د ځان وژنې حملې د مړو شمیر نور هم زیات شوی، او د لبنان مشر نن د لومړي ځل لپاره ایټالیا ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر آیکن بیری وایي دوی هڅه کوي چې افغاني تولیدات واخلي، او نورې بهرنۍ ادارې هم د افغانستان د کورنیو محصولاتو کارولو ته وهڅوي. جنرال آیکن بیری په کابل کې د افغاني تولیداتو د یو نندارتون د پرانیستلو په مهال ازادۍ رادیو ته وویل دوی به خپل پوځیان هم وهڅوي چې په افغانستان کې دننه تولید شوي محصولات استعمال کړي. نوموړي وویل چې د افغاني تولیداتو استعمالول د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا باعث کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آیډا هم وویل چې په دې برخه کې به هڅه وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي تر یوې اونۍ پورې به ټولو هغو ښوونکو ته چې د تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي خپل معاشونه ورکړي. په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې په سلګونو ښوونکو په دې اعتراض مظاهرې وکړي چې څو میاشتې کېږي معاشونه یې نه دي ورسېدلي. د پوهنې د وزارت ویاند آصف ننګ نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه ستونزه هواره شوې ده، او ډېر ژر به په کاپیسا، غزنی او پکتیکا کې ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي. د خوست امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت د یعقوبیو د ولسوالۍ پر ودانۍ څلور توغندي ویشتې دي. د یعقوبیو ولسوال دولت خان قیومي وایي درې توغندي له ودانۍ سره نږدې او یو بل یې په منځ کې لګېدلی چې درې عسکر او د یوې سیمه ییزې راډیو یو کارکوونکی پکې ټپیان شوي دي. بلخوا په کندوز کې د تخار ولایت د امنی قومندانۍ د کشف په مرستیال برید شوی دی. د تخار د امنی قومندان ضیاءالدین محمودی وایي تېره شپه په دغه حملې کې د کشف مرستیال محمود الحسن ته زیان نه دی وختی، خو یو ساتونکی ټپي شوی. طالبانو د پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. ذبیح الله مجاهد سیزان د دغې ډلې ویان بولي په حمله کې د پنځو پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. چارواکي د دوی ادعا ردوي. په افغانستان کې مشت نړیوال سولسات ځواکونه وای په هلمند کې په دې وروستیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 15.5 کیلوګرام اپیم لمنځه وړی دي. نړیوال سولسات ځواکونه په یو اعلامیه کې ویلي دي دغه عملیات د سلګونو نړیوالو او افغان ځواکونو لخوا د کاناډایي او بریتانوي هلیکوپټرو او امریکایي جیټ الوتکو په ملتیا ترسره شوی چې په طالبانو پورې مربوط د مخدره موادو یو ستر مرکز پکې لمنځه تللی. په اعلامیه کې د عملیاتو ځای نه دی څرګند شوی. راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې ناټو ځواکونو په هلمند کې د مخدره موادو د کاروباریانو پر ضد عملیات شدید کړي دي. او د امینجان خوسی د صرافی د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ له ځینو نورو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او لس پوله، یو اروپایي یورو او یو افغانۍ او شل پوله، یو سټرلینګ پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 50 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلاره 421 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به نوریاس نوري وړاندې کړي.
سیمهیز او نړیوال خبرونه له افغانستان سره په ارتباط پیو خبر پیلو. نن د اتو هیوادونو د دفاع وزیران په هلن کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو وضعیت سیړي. د هغو هیوادونو د دفاع وزیران د چې پوځیان په همدې ولایتونو کې میشت دي او وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. د بریتانیا، کاناډا، استرالیا، هالند، ډنمارک، رومانیا او استونیا د دفاع وزیران د هالند ماستریخت په ښار کې راټول شوي چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیز به هم ورسره یوځای شي. په ماستریخت کې نننۍ غونډه د ناتو د تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې کیږي. ټاکل شوی ده د ناتو د دفاع وزیران سبا ته په بروسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په اروپایي غړو فشار راوستل شي چې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د په زرګونو اضافي عسکرو د استولو لپاره پریکړه ورسته د هیواد نور سرتیری ولیږي. د پېښور د انټر کانټیننټال په هوټل کې د تیر شپې د 14 په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر پورته لاړ. د راپورونو له مخې نن دغه هوټل د ودانۍ د نړېدلې برخې تر خاورو خښتو لاندې یو شمېر نور جسدونه هم راایستل شوي چې ورسره د وژل شوو کسانو شمېر 14 ته رسیدلی دی. په دې حمله کې اویا تنه نور ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي چې په وژل شوو کسانو کې دوه بهرانیان شامل دي او په ټپیانو کې هم د یو زیات شمېر بهرانیانو خبر ورکړل شوی دی. چارواکو یو وژل شوی بهرانی یو سربي ښودلی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته کار کوو. دغه راز د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي دي چې یو کارکوونکی چې د فلیپین تبادی وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا حمله غندلې او هغه ډارونکي تر روسي عمل وبال. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو شاوخوا 15 کارکوونکي په دې هوټل کې اوسېدل. دوی د سواد د جګړو بې ځایه شوو ته د لومړنیو مرستو د رسولو چارې پر مخ وړي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د طالبانو مشرانو په وروستیو کې ګواښ کړی و چې د پوځ لخوا د سواد د درې د بیرته نیولو په انتقام کې به په ښارونو کې سري حملې ترسره کړي. د عراق چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې نن د یو موټری بمي حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 28 کسان ووژل شول او شاوخوا 15 نور ژوبل شول. دغه موټری بم د باتا ښار په یو بازار کې وچاودې. دا ښار د بغداد جنوب ختیځ پلو د کار ولایت اداري مرکز ناصریه ته نږدې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي شویګان دي. د کار دوهم ولایت چې امریکایي ځواکونو مسؤلیت په 2006 ایسوي کال کې عراقیانو ته وسپاره. په تیرو کلونو کې دا ولایت د شیعهګانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو صحنه وه. د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازي جورج میچل د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو د هڅو په ترڅ کې نن د فلسطینیانو له مشرانو سره ګوري. د امریکا د استازي پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې تر اوسه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکې د هواري لپاره د دوه خپلواکو دولتونو د حل لارې ملاتړ نه دی کړی وکتل. ټاکل شوی ده نوموړی به سبا ته بیروت او بل سبا ته هم دمشق ته لاړ شي. دا به سوریې ته د هغه لومړنی سفر وي. د لیبیا مشر معمر القذافي نن د لومړي ځل لپاره ایتالیا ته رسمي سفر پیلوي. دا سفر د دې ښکارندوی کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې چې د 1911 او 1941 کلونو ترمنځ ایتالیا لخوا د لیبیا د اشغال پر سر ترنګلې د مخ په کې کېدو دي. تیر کال ایتالیا موافقه وکړه چې دغه اشغال په خاطر 5 میلیارد ډالر ایتالیا ته تاوان ورکړي او په مقابل کې لیبیا د مهاجرت له غلانجمن تړون سره موافقه وکړه چې په اساس ایتالیا هغه مهاجرین چې له لیبیا څخه حرکت کوي د دې هیواد سواحلو ته رسیدو مخکې مخه ونیسي او بیرته لیبیا ته واستوي. د قذافي په دې درې ورځني سفر کې ویناو یا غونډې شامل دي. یو شمېر غونډې به په هغه خیمه کې ترسره کیږي چې د لیبیا د مشر لپاره د روم په تر ټولو ستر عامه پارک ویلیا دوریا پامپیلی کې درول شوې ده. چارواکي وایي چې د روسیې په جنوبي جمهوریت انګوشتیا کې نن یوه خزینه قاضي وسلوالو کسانو په ډزو سره ووژله. د انګوشتیا د کورنیو چارو وزارت ویل ازاګیرګار ګیروا د سترې محکمې مرستیاله وچه وروسته یې له خپلو ټپونو د سیمې په لوی روغتون کې سا ورکړه. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږه ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې راپورونه لرو. راپورونه کې به واوري چې راتلونکي اونۍ د اروپایي ټولنې مشران په دریو جلا غونډو کې د افغانستان په اړه بحثونه کوي. په افغانستان کې د نشتو ائتلافي ځواکونو چارواکي وایي په غور کې د دوی د ځواکونو لخوا د طالبانو وژل شوی نامتو قمندان ملا مصطفی د ایران د انقلابي ګارد لشکر قدس سره اړیکې درلودل. د پېښور د کانتیننتال هوټل د تېرې شپې د 14 وروستی حال درکوو چې د مړیو شمېره اوس لوړه شوې ده.
مونږ سره جی اوس دا چې کوم ډډ باډی دروته دینا پاستا اته چې دي هغه مړی شو او دوه سلوېخ زخمیان دي. دا مړو کې دوه بهرانیان دي او زخمیانو کې درې.
او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان کال کې به د رتبو له مخې د معاشونو د ورکولو سیستم په ټول هیواد کې تطبیق شي. د خبرونې په ترڅ کې د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لري. او په پای کې به د ورکو عزیزانو خبرونه واوري. دا د ازادۍ راډیو ده. وخت مازیګر 4:00 دي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه غونډې لري. په دې غونډو کې د پاکستان امنیتي وضعیت هم څېړل کیږي او د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداری ته بلنه ورکړل شوې چې په بروکسل کې په دې غونډه کې برخه واخلي. اروپای هیوادونه د افغانستان امنیت ته اندېښنه لري او وایي چې منظم او جدي کار په کار دی څو په سیمه کې ستونزې هواري شي. د جرمني خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات احمد شیبراوروي.
اروپای ټولنه دې ته تیار شوې ده چې افغانستان او پاکستان ته جدي توجه وکړي او را روانه اونۍ په لوړه سطح په دې ارتباط بحثونه پیل کړي. د اروپای ټولنې د یوې طرحې له مخې جرمني آژانس څرګندوي چې په دې غونډو کې به د سوداګرۍ په برخه کې د ډېرې همکارۍ مسله وڅېړل شي. پر دې به خبرې وشي چې دیموکراسي څرنګه په دې سیمه کې خپرېدای شي او د افراطیانو پر ضد څه ډول په جګړې کې همکاري زیاتېدای شي. د راتلونکې اونۍ د جمعې او بیا د شنبې په ورځو د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران غونډه کوي او د دې غونډې د اجنډا لپاره په وړاندې شوې طرحې کې لیکل شوی دی چې اروپایي ټولنې ته د افغانستان او پاکستان همداراز د دې سیمې امنیت خورا مهم دی. په طرحه کې وړاندې لیکل شوی دی چې افغانستان او پاکستان له پیچلو او جدي ګواښونو سره مخامخ دي او دا پیښې سره تړلې دي چې یوازې له دغو هیوادو سره د همکارۍ له لارې هلته امنیت راتلی شي او په سیمه کې د پرمختګ لپاره لاره هوارېدای شي. د اروپای ټولنې د مشرانو د غونډې سربیره د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم له افغانستان او پاکستان سره پر خپل اړیکو د دوشنبې او پنځشنبې پر ورځو بحث کوي. د جرمني آژانس په وینا د بهرنیو چارو وزیران د اروپای ټولنې پر بیوروکراسي انتقاد کوي او څرګندوي چې د اړیکو د شکېدو لپاره نور منظم ګامونه باید واخیستل شي. د دغو دوه غونډو ترمنځ وخت کې د اروپای ټولنې چارواکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته بلنه ورکړې او دا به لومړی ځل وي چې اروپای ټولنه له پاکستان سره غونډه کوي. په دې غونډه کې به پر امنیت خبرې وشي، خصوصا له افغانستان سره نږدې د پاکستان د هغو سیمو پر امنیت چې جګړې پکې روانې دي. همداراز به د بشري حقونو مسله وڅېړل شي، د سوداګرۍ او پرمختګ پر موضوعاتو به هم بحث وشي او له هند سره به د پاکستان پر روابطو هم خبرې وشي. د اروپایي ټولنې په درېمه طرحه کې چې د چهارشنبې د ورځې د غونډې په اړه له آصف علي زرداری سره به د هغې له مخې خبرې وشي، څرګنده شوې ده چې د افراطیانو تشدد د پاکستان امنیت او ارضي تمامیت تهدیدوي. د اروپای ټولنې په طرحه کې ویل شوی دی چې نړیوال باید د طالبانو پر ضد د پاکستان د هڅو ملاتړ وکړي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ، د ملکي حکومت د تقوی او د قانون د حاکمیت لپاره اوږدمهاله ستراتیژي ولري. د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې به د افغان پاک د سیمې په نوم د ثبات پر مسلې خبرې وشي او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه به هم بحث وشي، څو له نړیوال سټانډرډ سره سم ترسره شي. تر غونډې مخکې طرحه څرګندوي چې د اګست 20 نیټې د انتخاباتو لپاره به ډېر څارونکي افغانستان ته واستول شي.
ومورېدل چې په راتلونکو اونۍ په پای کې د اروپای ټولنې چارواکي په دریو جلا غونډو کې د افغانستان او پاکستان او د سیمې پر روانو حالاتو بحث کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف چارواکي وایي چې ځواکونو یې په یوه هوایي حمله کې په غور ولایت کې د طالبانو جګپوړی قومندان ملا مصطفی وژلی دی. د دې چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې ملا مصطفی د ایران له انقلابي ګارد سره اړیکې درلودل. د دوی په وینا دا حمله پرون سه شنبه وشوه چې د ملا مصطفی شپارس ملګري هم پکې ووژل شول. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
په افغانستان کې مېش د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونه وایي چې په غور کې د طالبانو وژل شوی قومندان ملا مصطفی د ایران د انقلابي ګارډي لشکر قدس سره اړیکې درلودلې. د دغه ځواکونو په وینا ملا مصطفی او شپاړس ملګري د سه شنبه په ورځ د ائتلاف ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. په کابل کې د ائتلاف ځواکونو یوې وایندې میرمن الیزابت میتیاز د ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی قومندان لږ تر لږه د سلو وسلوالو کسانو مشرۍ په غاړه درلودله. هغې د قدس له لښکر سره د ملا مصطفی د اړیکو په اړه وویل:
We understand that goodness
mullah mustafa da wai mukpuhe go mullah mustafa da iran da inqilabi gard sara adi ke darlodale kho muk da fikr na kaw che iran da afghanistan ke da talibano da faaliyatuno la para zamine barabarawi kho da mustafa paada istikhbarati malumat khai che laktar laga hagal afghanistan na bahar adi ke aw dostan darloda په افغانستان کې مشتو امریکایي او د ناتو ځواکونو سوسو واره ویل دي چې په ایران کې ځنې کړي وسلوالو طالبانو ته مالی او پوځي امکانات برابر وي او د هیواد په لودیس کې به افغان امنیتي ځواکونو داسې وسلې او مهمات هم رسنو ته خودلې چې په ایران کې جوړ شوی او د دې په عملیاتو کې نیول شوی دي. خو د دې ټولو سره سره داسې شواهد نه دي خودل شوی چې د دې هر څه تر شا د ایران د دولتي کړو لاس وخی. د ائتلاف ځواکونو لخوا په یو خبره شوی اعلان کې ویل شوی دی چې مولا مصطفی د غور او هرات ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د حملو لپاره مسول ګڼل کېدو. امریکایي ځواکونو دا هم ویل دی چې د هوایي حمله په زیات دقت سره ترسره شوی سو عام خلکو ته پکې زیان وانه وړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادۍ راډیو ده. د ورستیو راپورونو له مخې په پیښور کې د تیر شپې 14 له کبله د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. د پیښور د پولیسو مشر صفت غیور وایي د دې 14 په اړه یو لړ شواهد ترلاسه کړي دي چې ورسته به رسنیو ته وښيي. د ازادۍ راډیو خبریال د پیښې ځای ته ورغلی، د چاودنې له ټپیانو سره یې خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د چاودنې نه پس د پېښور د کانټینټل هوټل د ودانۍ کیڼ اړخ رانسکور شوی دی. تیر ماښام دلته یو ځانمرګي د 500 کیلوګرامو چاودیدونکو موادو سره ځان والوزولو. نن سهار د پریوتې ودانۍ د خرابې د لاندې نه یو شمېر نور جسدونه هم راویستل شوي چې ورسره د وژلو شوو کسانو شمېره 1400 ته پورته شوې او 1 کس نور په دې حمله کې ټپي شوي دي. د پېښور ولسوال صاحبزاده انیس د پېښې په ځای کې د ازادۍ رادیو ته داسې وویل:
دیکھ جی، کله نه چې دا پېښه شوې غینا بعد چې دې اوسه پورې ریسک شروع په هغه کې ټوله نه فرست مرحله کې اور وجه اوجل شو سمرانو هغه وستل شو اسپیټالونو ته رسیدل اور تقریبا ټول زخمیان چې دي هغه اٹینڈ شو.
مونږ سره جی اوس دا چې کوم ډډ باډی درو ته دینا پاستا ته چې دي هغه مړی شو او دوسل وی زخمیان دي. دا مړو کې دوز بهریانان دي او زخمیانو کې درې.
محمد رؤف د کانټیننټل هوټل یو کارمند چې کباب پخوي نو موړې په دې حمله کې سخت زوبل شوه. هغه په لیډریډینګ روختون کې د ازادۍ رادیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ:
موږ په هوټل کې وزو باربیکیو کې کار کومه شفټ انچارج یم د فوډ کله مده مخکې فایرنګ شروع شو فایرنګ نه بعد دماکاو شو بیا موږ ته پته نه ده لګېدلې بیا موږ کې کوم نه چا اور چت کړي وبد دې اسپیټال ته راو
تاسو په خپل زخمي
او په خپل بالکل زخمي دا لاس هم خوب دې ته ویني دا لاس هم خوب دې اچم وړې وړې
قرت العین چې د عینی په نوم شهرت لري د دې هوټل په ریسپشن یا د معلوماتو په څانګه کې کار کوي. هغې د ازادۍ رادیو ته وویل چې د کانټینینټل هوټل په ځانمرګي حمله کې د دې هوټل خزینه کارمندان هم ټپي یا وژل شوي دي.
زه د هوټل په لومړی دفتر کې کار کوم. زه په خپل ځای کې ناستوم چې یو ناڅاپه چاودنه وشوه. خونه پر ما را پریوته. ډیر په مشکله مې ځان را وویستلو. د باندې را ووتم چې څوک مې وویني او روغتون ته مې ورسوي. د باندې نورې مېرمنې هم زما په څیر ټپي شوې وې. بیا په امبولانس کې زه دې روغتون ته راغلم. هغه خلک چې په ځان بمونه تړي او نور خلک الوزوي، که خدای کول یو ورځ به هغوی سره هم داسې کیږي.
د لیډی ریډینګ روغتون مسؤل ډاکټر اسماعیل وایي چې دوی ته درې جسدونه او 55 ټپیان رسول شوي دي. هغه د ټپیانو د وضعیت په اړه داسې وویل:
زخمیان ولنت هو سټیبل دي. ټیم کې بالکل سټیبل دي. ټریټمنټ ورته ملوي هو سټیبل دي. حالت سټیبل دي بالکل. سپرفیشنل انجری دي سکن کې یو چسک لګیدلې او اډمټ دي. تلکه موسرا او ان شاء الله بالکل ته خو پوره تنظیمات دي او ار یو پیشنټ ته خپل صحیح کور ملويږي او دا یې لپاره چې ټریټمنټ ته غو ملويږي. ګورنمنټ طرف نه چې کوم دي نو میډیسن پوره کور ملويږي. سټاف هم ملار یو شی ورته خو صحیح ملويږي.
د دې حمله مسولیت چا قبول کړي نه دی. خو د خار د پولیسو مشر صفت غیور وای د دې حمله په اړه کره شواهد لاسوتره وړي دي. په روانه میاشت کې په پاکستان کې دا دریم ځان وژونکي حمله و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سمګ راکل آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د جنبش ملي اسلامي مشر عبدالرشید دوستم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سرقومندانۍ درستی زوال دی. د وسلوالو ځواکونو د سرقومندانۍ د درستی زوال په توګه د ښاغلي دوستم دند څو میاشتې مخکې له امنیتي ځواکونو سره د دل نښتې وروسته هغه مهال چې په دې اړه دوسیه څارنوالۍ ته واستول شوه ځنډول شوی وه. خو د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ښاغلي دوستم په دنده کې کوم بدلون نه دی راغلی او دی د افغانستان د یو تبه په توګه له خپلو ټولو حقوقو څخه استفاده کولی شي. فراه هیواد د همدې موضوع په اړه د جمهوری ریاست د پالیسۍ له رئیس صبغت الله سنجر سره مرکه کړې ده.
د جمهوری ریاست له دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوي چې عبدالرشید دوستم د افغانستان د عالي ځواکونو د قوماندانۍ درستی زوال دی او د دې مقام له ټولو امتیازاتو څخه برخمن دی. دا په داسې حال کې چې نوموړی د یو حزب مشر هم دی. څرنګه کېدای شي چې یو پوځي افسر پر یو وخت د یو سیاسي ګوند مشري هم ولري، ځکه سیاست او پوځ دواړه بیلی وظیفې دي.
بله سیده، کله چې دا موضوع مطرح شو تر څو چې جنرال دوستم کار وکړي او خپل پوځي برخه کې د رئیس جمهور سره یو ځای دوه کاله مخکې د غوی حزب یا جنبش ملی اسلامي افغانستان د حزبی کنګره په اساس کې هغه خپل حزبی وظیفه تیر شو، اوس فعلا جنرال دوستم سیده خود د جنبش ملی بنیانګذار په صفات دی، ولی هغه عملا د ګوند په ریاست کې کار نه کوي.
د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوی دی چې عبدالرشید دوستم پر خپل پخوانی مقام پاتې دی او د لا هم فعالیت کوي. د دغه اعلامیه د خبرېدو لپاره ضرورت څه و؟ دا اعلامیه ولې باید خبره سوې وای؟ ځکه چې دوی خو پر خپل پخوانی کار پاتې دی، کوم بدلون نه دی راغلی.
اصلا مهم دا دی درش کاله کې مونږ په دې باندې ټول په دې یو نظر باندې موافق دي، ټول افغانان چې څه په افغانستان په دننه کې څه افغانستان نه بهر، یوازینی حل د مشکلات په افغانستان ساتو کې هغه روغه جوړه ده. تر څو چې واقعا روغه جوړه په افغانستان کې نه شي، ټول افغانان یو موټی نه شي، او ټول افغانان د اوسنی اساسي قانون په چوکاټ کې خپل شهروندي حقوق نه ډېر په آرامه زره مستفید نه شي او خپل سیاسي مسایلو کې دادمن نه وي، مشکلات خامخا مروه ادامه پیدا کړي. شت خوشبختانه دومین ځل لپاره په افغانستان کې ریاست جمهوریت لپاره او ولایت شوراګانو لپاره انتخابات کیږي. په دې خاطر خو دا انتخابات نه هر څوک ټول د افغانستان چرواندان حتی هغه مخالفین زمونږ په خلاف د نظام په خلاف په جنگ کې اختري، مونږ هغوی ته هم بلنه ورکو، هغوی ته هم راځي چې د اوسنۍ ډېر عالي فرصت انتخابات کې د قوانینو په چوکاټ کې خپل شهروندي حقوق نه مستفید شي او د خپل ولس او خپل
پر عبدالرشید دوستم د بشری حقوقو د سرغړونې ګڼ شمېر تورونه دي. د بشری حقوقو مدافعو په وار وار د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې نوموړي باید محاکمه سي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
متاسفانه جنگونه په افغانستان کې ډېر ښکاله لري، خاص تر اوسه په ځینو ولسوالیګانو کې، په ځینو ځایو کې موږ امنیتي مشکلات لرو. جنگ کې خامخا انسانانو حقوق، بشر حقوق نقض شوی دي، خامخا وطن کې مشکلات پیښ شوی دي، اما تر اوسه خاصه محکمې لخوا د افغانستان عدلي قضایي محکمې لخوا داسې یو محکمه حکم نشته. تر څو چې د محکمه حکم موجود نه وي، موږ نشو کولای د اتهاماتو په اساس یو څوک د مدني او سیاسي
د جمهوری ریاست د پالیسۍ رئیس صبغت الله سنجر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې و. سمکاک له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان کال کې به د رتبو په اساس د لسګونو زرو ښوونکو د معاشونو د ورکولو سیستم تطبیق کړي. د وزارت ویاند د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ډېر ژر به له دولسم پاس د پورته علمي سویې لرونکو ښوونکو ته د هغو تنخواوې به زیاتې شي او دا کار به په یوه ورځ کې په ټول افغانستان کې عملي شي. په همدې حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رتبې له مخې د ښوونکو د معاشونو د تطبیق په برخه کې پوره شفافیت او کاري مهارتونه په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل راپورته.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې سکال به د څه باندې څلوېښتو زرو ښوونکو د رتبه معاشاتو سیستم تطبیق شي او په راتلونکي کال کې به دا سیستم د افغانستان په ټولو ښوونکو باندې عملي شي. د دې وزارت ویان محمد آصف ننګ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روان کال د سرطان یا چنګاښ په دیارلسمه نیټه به د رتبه معاشاتو سیستم په یوه ورځ په دوه څلوېښتو زرو ښوونکو تطبیق شي او نتیجه به یې د لسو ورځو په موده کې اعلان شي. د ښاغلي ننګ په خبره د رتبه معاشاتو د سیستم له تطبیق سره چې سکال به له دولسم پاس نه په پورته سویه لرونکو ښوونکو عملي شي، له پنځو زرو نه نیولې تر څه باندې شلو زرو افغانیو پورې د ښوونکو تنخواوې اوچتې شي.
د رتبه معاشاتو سیستم به پر معلمینو باندې په دو کلونو کې تطبیق کیږي. د څوارلسم صنف فارغ معلم، د پنځلسم لسانس، ماستر او دکتور، دا به په دې کال کې پې تطبیق کیږي. بل کال کې بیا به پر نورو پاتې معلمینو باندې تطبیق کیږي. دغه نوي سیستم کې معلم تر 22000 افغانۍ پورې دغه معاش لوړیدای شي.
د موبایل چې د دولسم ټولګیو په فارغ شوو او نورو ټیټو سویلرونکو ښوونکو به د رتبه معاشاتو سیستم په راتلونکي کال کې عملي شي، تر څو د یو کال په موده کې د هغوی مسلکي پوهه لوړه او کاري تجربه د دې سیستم په تطبیق کې په پام کې ونیول شي. په عین حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ښوونکو د رتبه معاشاتو سیستم به په پوره شفافیت تطبیق شي او په دې پروسه کې به هیڅ ډول درغلي نه وي موجوده. د دې کمیسیون د بشري منابعو او تقنین رئیس محمد عیسی رحیمی سرګند کړه کوم ښوونکي چې لوړه علمي سویه لري باید امتیاز ورکول شي او د نورو ښوونکو علمي او مسلکي پوهه باید لوړه شي.
هغو کسانو چې لوړه معیارونه لري هغوی ته باید موږ ښه امتیازات ورکو او هغه کسانو چې معیارونه ټیټ دي هغوی ته په اول وار کې د ظرفیت د لوړولو دپاره کار کوو چې ظرفیت یې باید لوړ سي او بیا وروسته دغه معیارونه چې تکمیل کوي هغوی هم کولای شي چې د لوړو امتیازاتو خاوندان شي.
د پوهنې وزارت وایي چې دا مهال کابو 1,70,000 ښوونکي په افغانستان کې څه باندې 6 میلیونه زده کوونکو ته سبق وایي چې 1,10,000 یې له 12 ټولګي څخه تر دکترا پورې علمي سویه لري او پاتې برخه یې له 12 ټولګي څخه فارغ شوي او یا هم له دې څخه ټیټه علمي سویه لري. خو د پوهنې وزارت وایي چې همدا اوس هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د داخله خدمت کورسونه او په دارالمعلمینونو کې د روزلو پروګرام روان دی او هڅه کیږي چې ښوونکي په علمي او مسلکي لحاظ وروزل شي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې د ښوونکو د تنخواو د لوړولو خبر ورکوي چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ښوونکي له ټیټې تنخواو څخه شکایت کوي او ویل کیږي چې له همدې امله دوی نورو کارونو ته مخه کړي او په ښوونځیو کې درسي سویه ډیره ټیټه ده.
لکابل په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي په روان کال کې د رتبو په اساس د لسګونو زرو ښوونکو د معاشونو د ورکولو سیستم تطبیق کړي او دوی وایي چې دا کار به په یوه ورځ کې په ټول افغانستان کې عملي شي. په کابل کې نن د ملګرو ملتونو او د افغان حکومت چارواکو له ټولو نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو له دفترونو څخه غوښتنه وکړه چې باید د افغانستان له کورنیو تولیداتو څخه کار واخلي او هغه پیری نسبت دې ته چې له بهرنیو تولیداتو څخه کار اخلي او یا هغه له بهره واردوي. په همدې موضوع د همدې خبرونې په دوام کې په کابل کې د امریکا له سفیر سره د ازادي رادیو د خبريال ځنګړې مرکه هم تاسو ته وړاندې کوو.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 4 لس 1 په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 3 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 2
په ننګرهار کې د شکایتونو د اوریدو سیمیز دفتر نن پرانستل شو او د سردار محمد داود په نوم یو تن د دې ادارې د سیمیز مشر په توګه وټاکل شو. نوموړي خبریالانو ته وویل سر له سبب د خلکو د شکایتونو اوریدل پیل کړي او کې د حل لارې ورته ونه شوی موندلی نو د ولسمشرۍ دفتر ته به یې راجع کړي. په دې اړه له جلال آباد راپور واورئ.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دفتر لخوا په ننګرهار کې د شکایتونو د اوریدلو د دفتر امیر سردار محمد داوود وویل سره له دې چې د دفتری ځای او لوازمو له پلوه لا هم ستونزې لري خو سر له سبب د خلکو شکایتونه اوریدل پیل کړي دي. وویل
په ننګرهار کې او کونړ او نورستان او لغمان دوی ځای کې شکایتونه ډیر زیات وو. بیا د جمهوریت د خوانه او د ریاست شکایت عمومي د خوانه زه لازم وګڼل ما چې د خلکو شکایتونه ډیر دي او ته په نامه د امارت زوند شرقي سره وظیفه اجرا کا چې ترڅو کوشش وکړي چې د خلکو سره همکاري وکړي. د موږ دفتر سر د سبا نه په ریاست ځوانانو کې سر د سبا نه موږ کارونه شروع کړي. موږ د اتو بجو نه تر شپږ بجو پورې موږ د خلکو کار چې وي موږ تر ماښامه متعمدانه خدمت کوو. تشکیل کې موږ ته تقریبا 10 نفر بزنس شوي چې ولسوالیان هم دي او ولایتو لپاره موږ یو نمائنده لیږو پر دفتر لغمان ته کونړ ته نورستان ته یو عمومي دفتر به دلته وي.
دا چې د خلکو د شکایتونو په اوریدو دا دفتر ستونزې څومره حلولی شي سردار محمد داود وایي
دلته چې موږ څه وسه او قدرت هم رسېدلو د والي صاحب سره موږ په تماس نیسو که بالفرض په دې ځای کې موضوع دي زه حل هم نشو کولی موږ کولای شو چې دا بیا موضوع موږ رسمي ولیکو خپله ریاست دولت ته پس هغه نه چې هغوی هلته اقدام کولو ریاست جمهوري اقدام چې هغوی کولو هغوی په دې سره کې بیا خپل موږ د خلکو شکایت ته ګورو که د خلکو شکایت د ولسوالیو نه وو ولسوالی سره موږ اعتباد نیسو قابل فرض خلک دلته په مرکز کې کوم شکایت لرلو د کوم مرجی سره موږ د مرکز سره به خپل موضوع د هغوی حل کوو فصلو به دلته د خلکو نه موږ همکاري غواړو په دې سره کې چې هغه څه چې واقعیت شکایت دی لري خپل شکایتونه د موږ ته د کاغذ په سر باندې ولیکي راوړي دي او که د چا سره خصومت ولري بل شی لري او د هغه موږ معذرت غواړو.
بل پلو د ننګرهار ولایت خلک وای دا دفتر به ونشي کړای په دومره لږو امکاناتو شکایتونه رفع کړي. یو شمېر خلک وویل تر دې وړاندې هم ګڼ لوړ رتبه هیئتونه ننګرهار ته د شکایتونو د اورېدو لپاره راغلي وو خو د خلکو ستونزې نه دي حل کړي او نتیجه یې نه ده ورکړې.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پېښور کې د تېرې شپې ځان وژونکي حمله وغندله. د پېښور په انټر کانتینینټال هوټل باندې د حملې په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته اوچت شوی دی. نن د اتو هیوادونو د دفاع وزیران په حالان کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو وضعیت څېړي. د خوست امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو تېره شپه د دې ولایت یعقوبیو پر ولسوالۍ د توغندیو حمله کړې چې څلور تنه پکې ټپیان شوي دي. نړیوال ځواکونه وایي په هلمند کې د وروستو عملیاتو په ترڅ کې 15 ټنه اپین له منځه وړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي نړیوال ادارې دې ته هڅوي چې د افغانستان له خپلو محصولاتو کار واخلي. د عراق چارواکي وایي د هېواد په جنوب کې نن د یو موټري بمي حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 28 کسان ووژل شول او شاوخوا 15 نور ژوبل شول. د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا خاص استازي جورج میچل د اسرائیل او فلسطینیانو ترمن د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو د هڅو په ترڅ کې نن د فلسطینیانو له مشرانو سره ګوري. د لیبیا مشر معمر القذافي نن د لومړي ځل لپاره ایټالیا ته رسمي سفر پیلوي. چارواکي وایي چې د روسیې په جنوبي جمهوریت انګوشتیا کې نن یو خزینه قاضي وسلوالو کسانو په ډزو سره ووژله. او د خامو تیلو بیا نن د لومړي ځل لپاره په 2 میاشتو کې بې ساري اندازې ته لوړه شوه او د یو بیرل بیا $1 ته ورسېده.
دا د آزادۍ رادیو ده. په کابل کې نن د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت په نوښت په جوړه شوې غونډه کې پر دې خبره ټینګار وشو چې په افغانستان کې ټولې بهرنۍ ادارې باید د هیواد له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي. د غونډې ګډونوالو وویل له دې کار مقصد دا دی چې له یوې خوا د افغانستان د خصوصي سکتور پانګوال وهڅول شي او له بلې خوا د هیواد اقتصاد وده وکړي. په دې غونډه کې د امریکا سفیر هم ژمنه وکړه چې سفارت او نورې امریکایي ادارې به د افغانستان کورنۍ تولید او محصول واخلي او لاغوبه استفاده وکړي. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبريال د امریکا له سفیر سره ځانګړې مرکه کړې ده.
خاغلی سفیر څنګه چې د نړۍ کانفرنس موضوع همدا و چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ادارو او ماموریتونو کې باید له افغاني تولیداتو څخه کار واخیستل شي. متحده ایالات په خپل دواړو ملکي او پوځي ماموریتونو کې په دې اړه څه کولای شي؟
The United States government, our civilian side, our military side here in Afghanistan,
دا متحده ایالاتو دواړو پوځي او ملکی ماموریتونو په دې برخه کې زیات څه کړی دي او زه پر ویاړم. موږ له هغه پالیسۍ څخه کار اخلو چې وای افغاني تولیدات او سرچینې باید لومړی ځای ولري. هر ډالر چې په افغانستان کې لګول کېږي موږ پوښتنه کوو چې ولې موږ باید افغاني تولیدات راونه نیسو. موږ دا پوښتنه کوو چې ولې موږ کارونه باید افغاني کمپنیو ته ورنکړو، ولې باید افغانان په کارونو نه ګمارو. او که دلیل داسې وویل شي چې په دغو برخو کې افغاني تولیدات یا کمپنۍ موندل کېږي نه او یا دا چې ظرفیتونه نه دي لوړ، نو موږ بیا پریکړه کوو چې په دغو برخو کې د افغاني ظرفیتونو په لوړولو کې مرسته وکړو او موږ غواړو له افغان حکومت سره هم خپل مشارکت زیات کړو سو د تولیداتو ظرفیت او د کارکونکو ظرفیت لوړ شي. موږ له نړیوالې ټولنې هم دا غواړو چې په دې برخه کې زموږ په پل باندې پل کېږدي.
تاسو څنګه کولای شئ چې نړیواله ټولنه وهڅوي چې افغاني تولیدات راونیسي؟
Well, the international community in many areas is doing well. We think on the US side that we've got a lot of good business.
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په زیاتو برخو کې ښه کار کوي. موږ متحده ایالات له افغانستان سره غوره سوداګریز او اقتصادي پروګرامونه لرو. د بیلګې په توګه په ډیرو مواردو کې که د امریکا حکومت او پوزو وغواړي چې د کوم سړک، خوانځي یا کلینیک درغولو چارې کومې کمپنۍ ته وسپاري، نو دا سیالي یوازې افغاني کمپنیو پورې محدوده وي او یا هغه کمپنیو پورې چې 50% کارکونکي افغانان وي. او د داسې کانفرنسونو په ترڅ کې موږ غواړو چې همدا کړنلارې له خپل نور نړیوالو ملګرو سره هم شریک کړو.
که څه هم تاسو په دې وروستیو کې په دې دنده ګمارل شوي یاست، خو ایا تاسو خپل مامورین د افغاني تولیداتو وکارولو ته تشویق کړی دي او او آیا داسې کوم بل مو لاسلیک کړی دی او که څنګه؟
Since my arrival here that we've talked about this a lot and
زمال راتګ وروسته په دې برخه کې موږ زیاتې خبرې کړې دي. ما د خپل مخکنی پوځي ماموریت پر مهال یو بوتل اوبه پورته کړ چې هغه په خلیج کې جوړ شوی و. نو ما پوښتنه وکړه چې ولې موږ له خلیج څخه اوبه رانیسو په داسې حال کې چې افغانستان فوق العاده ښې اوبه لري او که پانګونه وشي نو افغانستان بوتلې اوبه تولیدولی شي. په هر صورت زما مامورینو ډېر دلال وویل، خو ما ورته وویل چې څرنګه کولی شو د دغو اوبو صحیح بودن باوري کړو او څنګه موږ په دې برخه کې پانګونه کولی شو. او تاسو پوهیږئ چې یو کال وروسته بیا په افغانستان کې د متحده ایالاتو پوځونو هم دا د افغانستان بوتلې اوبه څکلې.
مننه. آیا داسې کومه احصایه یا شمیرنه شته چې د متحده ایالاتو کارکوونکو په افغانستان کې تیر کال د څومره ډالرو په ارزښت افغاني تولیدات رانیولې دي؟
Last year alone from our development agency about $240 million.
هو، یوازې تیر کال زموږ پراختیایي ادارو $240 میلیونه د افغاني کمپنیو له لارې لګولې دي، که دا ساختمانۍ کمپنۍ وي چې سړکونه جوړول او یا د اوبو د تولیدولو کمپنۍ. په دغو کمپنیو کې 40,000 افغانانو کار کاوه. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو پوځ د تیر کال په اوږدو کې تقریبا $1 میلیارد په افغاني کمپنیو او د افغانستان په اقتصاد کې پانګونه کړې ده. دا یو ستر عدد دی او زه اټکل کوم چې په راتلونکو کلونو کې به تر دې هم د متحده ایالاتو زیاتې پیسې په افغاني کمپنیو کې پانګونه شي او زه به نړیوال هم وهڅوم چې په دې برخه کې زموږ لاره تعقیب کړي.
تاسو ویل چې $240 میلیونه مو تیر کال په افغاني تولیداتو لګولې دي، آیا د دې کال لپاره هم څه اټکل کولای شي چې څومره پیسې به په دې برخه کې ولګېږي؟
It's a great question. Right now we're reviewing our developmental budget.
ډېره ښه پوښتنه ده. اوس مهال موږ په خپل انکشافي بودیجه باندې فکر کوو او کوښښ کوو چې پریکړه وکړو. که څه هم زه نشم کولای چې تاسو ته دقیق عدد ووایم، خو یو شی ویلی شم چې دا به له $240 میلیونه څخه زیاتې وي او دا خو یوازې د ملکي پراختیایي ادارو لخوا دي او د پوځي اړخ له پلوه هم زه ضمانت کوم چې عدد به د تیر کال په پرتله ډېر زیات وي. راتلونکي کلونه به ښه کلونه وي.
په کابل کې د امریکا سفیر جنرال کارل آیکنبری و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې. د امریکا سفیر د امریکا او نورو نړیوالو ادارو لخوا د افغانستان د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د اخیستو او مصرف او د دې موضوع پر اړتیا او اهمیت باندې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
کور کلی قدرمنو اوریدونکو، که غواړی د کلیو او کورونو لستوندو خبر شي او یا که غواړی د خپل کورونو کوڅو او کلیو ستوندو ته د حل لار ومومي او کورنۍ ژوند نور هم خوله کړی، نو د کور کلی د خبرونه اوریدل مه هیروي.
زمون غاغله ازادي رادیو ری قطر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ورکو عزیزانو پروگرام لرو، خو تر هغه مخکې د دې خبرونه ورسته راپور درته ورو. د ګوانتانامو په زندان کې لمړنۍ بندي چې په افریقا کې د 1998 میلادي کال په بمی 14 تورن دی، نن به د امریکا یوې محکمې ته حاضر شي. له دې مخکې د ویلي و چې بې ګناه دی. د امریکا حکومت غواړي د ګوانتانامو زندان وتړي او د احمد ګیلاني حضور به د امریکا په یوې ملکي محکمې کې یوه تاریخي مسأله هم وي. د امریکا د کانګرس ځینې غړي په حکومت انتقاد کوي چې امریکا ته د مشکوکو تروریستانو راوړل به د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د دې موضوع په اړه ازادي راډیو خبری څنګه یو راپور خپور کړی چې مهمه برخه یې جنقه الکوزی اوروي.
احمد ګیلانی چې لاسونه اخلاص او په پخو کې زولانی هم نوي، د سه شنبه په ورځ د نیویارک ښار یوې محکمې ته راوړل شو او قاضي ته یې وویل د امریکا د حکومت د تورونو په خلاف د کوم تروریستي عمل نه دی کړی. ګیلانی چې په 1998 میلادي کال کې په تانزانیا او کینیا کې د امریکا په سفارتونو کې په بمی چاودنو او القاعده شبکې سره په تړاو تورن او په ګوانتانامو زندان کې بندي دی، د سه شنبه په ورځ سهار وختي په کیوبا کې د امریکا له پوځي اډې څخه په الوتکه کې نیویارک ته ورسول شو. دا به په تروریزم باندې لومړنی مشکوک وي چې د امریکا په ملکي محکمې کې محاکمه کیږي. د تانزانیا او کینیا په بمی چاودنو کې 240 کسان وژل شوي ول او د امریکا متحده ایالاتو په ګیلانی باندې د بمونو او جعلي اسنادو د جوړولو او له اسامه بن لادن سره د همکارۍ تورونه لګولې دي. په دې باندې د 206 اتیا جنایي جرمونو تورونه لګېدلي او که مجرم وپېژندل شي نو ممکن د مرګ په سزا محکوم شي. ګیلانی په ګوانتانامو زندان کې یو پوځي هیئت ته ویلي و په تانزانیا کې د ټي ان ټي او نورو چاودیدونکو موادو د انتقال په محل نه پوهیده چې دا مواد به په بم جوړولو کې کارول کیږي. د امریکا له حکومت څخه بخښنه غوښتي. ګیلانی دا هم ویلي چې له ځان څخه د دفاع په مقصد د القاعده شبکې په روزنیز مرکز کې پوځي زده کړې کړي. د احمد ګیلانی مدافع پوځي وکیلان به د ده په دفاعیه او خلاصولو کې یو شمېر قانوني مسلې مطرح کړي. کارپوهان وایي مدافع وکیلان ممکن د ده د نیول کېدو، بند او د څو کلونو په مودې کې له ده سره د شوي چال چلند شرایط په ډاګه کړي. ګیلانی په 2004 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی و او امریکایي چارواکو هغه مهال د زیات اهمیت وړ بندي بللی و او په 2006 کال کې ګوانتانامو ته انتقال کړی و. د امریکا لوی څارنوال ایرک هولډر وایي د دې وخت را رسېدلی چې ګیلانی د افریقا د حملو په اړه مسؤول وګڼل شي. هولډر وایي د امریکا عدلي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د مشکوکو ترورستانو د امن نیولو او په قضایي سیستم کې د محاکمه کولو تجربه لري او له همدې تجربې څخه به د ګیلانی په دوسیې کې کار واخیستل شي. سپینه ماڼۍ هیله لري چې د ګیلانی محاکمه به پرته له کومې حادثې او ستونزې په آرامۍ سره پرمخ ولاړه شي. د انتقاد کوونکو خولې به چپ شي او د نورو بندیانو د محاکمو لپاره به لار هواره شي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا بیا هم د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو د پروګرام سره د تاسو په خدمت کې یو. دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. محترم اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم لکتل د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلی دي چې مونږ به هڅه وکړو چې په ننني پروګرام کې ډیر دغه پیغامونه نشر ته وسپارو. خو بیا هم د یادونې وړ ده چې دغه پیغامونه دومره زیات دي چې نیسو کولای غونډې په یوه وار په یوه پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. همداراز د تاسو لیکونه او ایمیلونه هم مونږ ته رسیږي چیرته چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو له تاسو څخه هیله کوم چې د دې پروګرام تر پایه ما سره پاتې شئ. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې د تاسو کوم دوست یا عزیز پیدا شي. ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. گرانو اوریدونکو د پروگرام په پایل کې داسې یو پیغام لرو چې یو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی خپل عزیز لټوي، خو دی په خپل پیغام کې وایي چې د ځینو نورو کسانو په هکله معلومات لري چې اوس دوی چیرته دي. که د دوی کورنۍ دغه دوستان لټوي نو لطفا دغه پیغام واورئ.
وعلیکم السلام. علیکم زمان نوم محمد ابراهیم دی، کابل ولایت خوت جبر ولسوالی سیدین کې دی، خوت کابل دیوالی لیسی معلم. زما خدای زید الله ولد حزب الله لاس کله کې چې نو درګه شوی دی که چیرته دی زما آواز او ریابل څوک دی په باره کې معلومات ولري په دې نمبر دی اړیکه ونیسي. کابل 079-53-96-071 پشاور 0-3-7-71-96-25 او په آخر کې مې دا خپل ایماني او اسلامي وظیفه وبلله چې د حق او رکو شوي عزیزانو په باره کې چې زه معلومات لرم بعد از آده دی راژو دی لاری دی دی خلوان خبر کرم. اول ملاب در او سرکودا چنیوٹ بازار شاکت بابا زیارت که اوسی گیده. پیم شاولی نومای دی پنجاب ایالت که دی پنجابی سر مزدری که ای. سکندر نومای در ایم کس لس کالکی گی چه دی ملتان لین هوتل نو که کار کهی. و سلام. زیاد معلومات لپارا زما دی کابل دی تیلیفون پشمیره اری که ونیسی. خدای پا امان.
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو تاسیل ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام اوري. وس وار ورسید هغو پیغامونو ته کومو کې چې تاسې خپل ورکښوي عزیزان لټوي، خو د ټلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي. اول به پیغامونه واورو، پس له هر پیغام به زه تاسې ته هغه شمیرې ووایم له کومو چې تاسې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او دغه شمیرې د کمپیوټر په صفحه پاتې دي. نو اول پیغامونه.
السلام علیکم، زه ډاکټر افس خبرې کوم. مخکې او شپږ میاشتې مخکې په دې رادو لر نه یو شاچر د خپلې کورنۍ سره یو ځایوالی غوښتلو، هغه عبدالله نومېدلو، د پلار نومې چې دی محرر ممتاز خان دی، او د نیکه نومې چې دی میرزا علي خان دی. نو هغه چې دی غوښتل چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. نو که چېرته زمونږ د آواز اوري نو په همدغه نمره باندې چې دی موږ سره په تماس کې شي. السلام علیکم.
تاسو کولی شئ چې په دې شمېره د اوریدونکو ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره د 0093 4433 02. د تلیفون شمېره یو ربیا وایم، د تلیفون شمېره یو ربیا 0093 4433 02.
السلام علیکم. د زادې ریډیو ټول کارکونکو ته زما سلام نو ورسېږي. زه عبدالحالی د پېښور څخه تاسو زحمت درکوم. زموږ یو کلیوال ورسته تقریبا د 15 کال دی په نامه د غلام دی د زمدینه کازوی. هر چاته کې معلومات دي د په اړه ماته دی په دې شمورو زنګ وي.
کله دغه ګران اوریدونکو د ورک عزیز په حق تاسو معلومات لرئ نو کولای شي چې ورته په دې شمېره ټلیفون وکړي 0092333 و 3 9 5 3 2 3. د ټلیفون شمېره یو ربیا وایم 0092 3 3 3 و 3 9 5 3 2 3.
زمایا واقعي د غور ولایت د میر محمد نومیږي 15 کال کې شهرت دی. اورور معصوم نومیږي، اورور محمد نومیږي، د ولسوالۍ د خیبر دی 15 کال
تاسو کولای شئ چې دغه اوریدونکو ته کدی دوی د ورکشوي عزیز پاک معلومات لري په دې شمېره ورته تلیفون وکړي. د افغانستان شمېره ده 0093 0 0 8 8 9 4 5 6 و. د تلیفون شمېره یې ور بیا وایم 0093 0 0 8 8 9 4 5 6 و. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0003 22 14 45. ګرانو محترم اوریدونکو، تاسو ازادۍ رادیو اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خوږی است. که تاسو غواړئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې واورئ نو د ازادي رادیو د انټرنیټ پاڼه پته دا ده
www.azadiradio.com.
تاسو کولای شئ چې په دې انټرنیټي پاڼه کې د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ووري. خو د یادونه ورده چې په دې انټرنیټي پاڼه کې تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټول پروګرامونه ووري.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اوري.
گرانو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري او له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواړی است. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ. د په دې خاطر چې وار ورسید هغو پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي رادیو ته را لګلی دي او په دغو پیغامونو کې خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي. نو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو. کې دای شي چې په دغه پیغامونو کې د تاسو کوم عزیز یا دوست وي.
هلو، السلام علیکم. زه فدا د کراچۍ نه خبر، زه د وزیرستان اوسیدونکی یم. زما یو دوست چې نام دی طالب علم سیدوالی دی او ځنه خلک یې د شمامت په نامه مرسی کوي او ځنه خلک یې د عبدالله په نامه باندې مرسی کوي. د وزیرستان اوسیدونکي دی. درې درې نیم کال کېږي چې دا کورونا تلې دی. هیڅ معلومات یې نه کېږي. که چاته دې سړی په باره کې څه معلومات وي نه دې موږ ته په دې نمبر باندې زنګ وایي 0304 8 0 9 2 8 5 1.
السلام علیکم.
زه عبدالبصیر د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د بیابانه کې د کلي چې اوس فلحال د پېښور د چارسدي اوسېدونکی یم. زه دا وایم چې د نن څخه 8 کاله مخکې زما د کاکا زوی د ترپتی جان د ایران په علاقه کې زرکه شوی دی چې خپل نوم یې صدواخان دی او د پلار نوم یې خلکدار دا کا دی او د نیکه نوم یې نظام اکا دی. نو که چیرې دی په خپل زما غږ اوري او یا یې هم نور ملګري اوري په دغه نمبرو باندې دی زموږ سره ټلیفون وکړي. د اول ټلیفون نمبر دی 00293 1 8 4 3 9. د دوهم ټلیفون نمبر دی 00293 2 15 9 9 8 8.
الو السلام علیکم. زه د وردګو د ولایت د بندي چاک د ولسوالۍ د ګډا د پیوان د کلی اوسیدونکی یم. زما نوم محمد نذیر دی. د ایران د اسوان استاس ته خبرې کوم. زه د رادیو ازادۍ ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې سلامونه احترامات وړاندې کوم. پس د سلام از ما یو د کاکا زوی دی چې نوم یې سلیمان دی او په کوټه کې څلور کاله د کور لخوا نادرکه شوی دی. که چېرته دغه زما غږ اوري نو په دو تلیفون شماره به ما ته زنګ ووهي 0913 83 420 92. یا ردیان تکراروم 0913 83 420 92. و سلام خدای عمل شي.
منم محمد هاشم چزما دغسی یو زوی دی په نامه د حبیبلا نومیږي او د نیمروز د ولایت سره حرکت کړی دی. د روزګان په ولایت کې نادرکه دی. 15 میاشتې کېږي چې نادرکه دی. کار چلدلی دغه خلشن دی دغه مشته دی اطلاع راکړي چې موږ ډېر نګران یو. او زما نوم محمد هاشم نومیږم.
بله که چاته معلوماتی په دغه شماره تلیفون دی موږ سره په تماس کې سی 0993 3 4 0 9. شماره بیا تکرارم 0993 3 4 0 9. وسلام.
الو السلام علیکم. زه لال محمد یعنی تاج محمد زوی. ما پلا د 14 کال کیږي چې ورک ده. نو کوچا ته دې حق له معلومات یې په دې شماره کې موږ ته زنګ ووي 0 8 3 2 5 15 12.
زه ډګروال محمد الله ساتیا د کنل د ولایت د پیش درې د مانونځي د ولسوالۍ د لیکلام د سروند کلي اوسیدونکو د ازادۍ د رادیو ټولو کارکوونکو او خصوصا د ورکو عزیزانو د خپرونې چلوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد د سلامه د ترکیه د استانبول د سرحد څخه د یونان په طرف په تاریخ د 8 میزان د 1400 کال د روژې په 14 چې د 1 سپتمبر 2001 کال سره سمون او برابرېږي یوې کښتۍ حرکت کړی وو. وروسته د 4 ساعتو منزل څخه کښتۍ تیل خلاص کړي دي او د یونان په وخت د شپې په ساعت د 3 بجو د مدیترانې په بحیره کې د کرک جهزیرې ته نږدې په اوبو کې ډوبه او غرقه شوې ده. په دغه کښتۍ کې نعمت الله د ډګروال محمد الله ساتي زوی او د احمد لمسی د کنل د ولایت د پلیس درې د مانونځي د ولسوالۍ د لیسلام د سروند کلي اوسېدونکی پکې وو. ورک او بې درکه شوی دی. که په خپله نعمت الله ژوندی وي او دا اعلان اوري او یا د نعمت الله په هکله کوم بل څوک د ژوندي او یا د مړي په باره کې معلومات او خبر ولري او پته ورته وي په لاندې تلیفونونو نمرو دې موږ ته زنګ ووهي. په هلمند کې د کمال خان لمبر 0 9 9 9 5 9 5 8 8 0. په کابل کې د حافظ الله لمبر 0 9 9 5 0 3 3 1 0.
زه شجوع زبل ولایت شجوع ولسوالۍ ټلیفون درکوم. زما یو نفر ورک ده د ملک زوی ده. نوم یې محمد رسول ده. زه 8 کاله کېږي ورک ده. که څوک ده په هکله معلومات لري په ده شماره د ټلیفون وکړي 0 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
د برغنی د کلی څخه خبره کوم. ما یو ورور په نام امرالدین محمد رسول زی عدالت کاله کیږي ورک دی او خپل د بل نوم اخیستوی د آزادۍ په رادو کې چې زه بندي یم چې دې اورې زما خبره یا بل څوک درک لري ما ته دې کدی مره زنګ ووایي څه پروا څه پروا یلی څلوڅلی سوارلس څه پروا څه پروا یلی څلوڅلی سوارلس وسله
شاولی د جنوبی وزیرستان ژغږم. آیات خان د جمال زوی دا څلور کاله کېږي چې ورک دی. چار چیرې یادی خپل اوري ملګري انډولان اوري 210 ته د تلیفون وکړي 0915 210 0 10.
زه جاید د افغانستان نه خبرې کوم. زما یو د کاکا زوی ده چې عبدالله نومیږي او دا ډېر وخت کېږي زمونږ څخه نه درک شوی ده. که چېرته زمونږ اواز اوري نو په 0716 نمبر زمونږ سره تماس ونیسي.
خان زمونږ یو کرامات دی مطیع الله نه درک شوی دی مطیع الله او په ایران کې او د لغمان اوسېدونکی دی ولسوالي علیشنګ دی او که چاته پته وي په دې نمبر زمونږ ته معلومات را کړي علیپور کې هم
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 0 2 5 2 9 5. ټلیفون شمیره 1 0 2 5 2 9 5. والسلام.
السلام علیکم، زه د کوټه بلوچستان نه خبرې کوم د بلیل کشتن زخه. موږ یو ملګری ده په نامه عبدالله حبیب د زابل ولایت نه بار ولسوالۍ د ناکلي د کلي اوسېدونکی ده. دا څلور میاشت کېږي چې نادرکه شوی ده. که چېرې د زموږ غږ اوري یا بل چا د څه درک وي د ده په باره کې، نو موږ دې پر دې نمبر له موږ سره رابطه ونیسي. 0 3 0 3 9 3 1 5 9 9. والسلام.
زه رحمت ګل له پاکستان کیم ستانه ته خبرې کوم. په کوم وردګ زما یو ورور چې رحمت ګل په نامه د لاس کال کې چې پیران کې ورک دی، نظاره کا شوی دی. خدای په خپل زما پیغام واري یا بل څه کاری رحمت ګل شیرین زی په دا نمبر دې موږ ته زنګ وي. 0 3 0 4 2 4 1 بلش میره ده. 0 3 4 4 8 1 0 8 2 9 2.
زه عبدالحادی د هلمند د ولایت د برمچه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. سلامونه خپل د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. یو ورک عزیز لرم په نامه د زاد خدا چې د وړون نومونه د عدل خان او نیک محمد او د کمال زوی دی. دا ډېر وخت کېږي چې درک یې نشته او اکثر چاته د دې په اړه معلومات وي، نو په دې شمېره دې زنګ ووهي. 0 0 8 8 2 6 9 5 5 2 4 نه اتیا پنځه اتیا پنځه ویشت دو څلوېښت په کوم بلوڅ مالزي دي په کوم بلوڅ دي. خدای په امان.
السلام علیکم، زه د جنوبي وزیرستان وړنه خبرې کوم. زمونږ نوم سعودالله جان دی. زمونږ پلور چې نوم یې شاسلم دی، د درویشت کله راسه د کور نه ورک شوی دی. که دی د موږ غږ په خپله وروي یا د ده په باره کې نور چاته معلومات وي، مو ته ده په دا نمبر باندې ټلیفون وکړو. 0 0 92 965 211 685. یا ده په ازادۍ ریډیو کې اعلان وکړو. وسلام.
الو السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. عبدالعلي نومیږم. زما ورور ورک ته حضرت علي نومیږي. 0 9 3 5 4 9 4 8 4 په آخر کې 3 دي.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
گرانو محترمو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام واورید. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. د نن ورځې پروګرام همدومره و. تاسو تر بل پروګرامه پورې په خدای سپارم، خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار له ونه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5